یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې د ازادي راډیو دا خپرونه یو ساعت دوام کوي. په راپورونو کې اوري چې د کندوز ولایت چارواکي وایي چې د دغه ولایت پر مرکز د وسله والو طالبانو د تېرې شپې برید په شا تمبول سوی دی. پایل خبرونو کې ریل فریبا ظاهر څخه اوري.
سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې له امریکا سره د دغې ډلې په مذاکراتو کې د توافقنامې متن وروستی سوی او نن یې د اجرا د څرنګوالي په اړه خبرې روانې دي. افغان امنیتي چارواکي وایي پر کندوز ښار د وسله والو طالبانو د تېر شپې ډلهییز بریدونه په شا تمبول سوي او د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشري په هلسنګي کې وویل چې له ایران سره د اټومي موافقې د خوندي ساتلو هڅو ته لومړیتوب ورکوي. د خبرونو تفصیل. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي له امریکا سره د دغې ډلې په مذاکراتو کې د توافقنامې متن وروستی سوی او نن یې د اجرا د څرنګوالي په اړه خبرې روانې دي. د دغه دفتر ویان سهیل شاهین وایي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه بحثونه پای ته رسېدلي دي. په همدې حال کې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره ورځ ویلي وایي چې له طالبانو سره د سولې خبرې ښې روانې دي، خو په وینا یې تر اوسه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر سر موافقه نه ده سوی. نوموړي دا خبره پرون په سپینه کې خبري اعلان وکړه. تر دې یو ورځ مخکې ولسمشر ټرمپ ویلي وو کچېرې له طالبانو سره د سولې موافقه هم وسی 1400 امریکایي سرتیری به په افغانستان کې پاتې سي. ښاغلی ټرمپ د پنجشنبې په ورځ فاکس نیوز رادیو ته دا تایید کړی چې د امریکا استخبارات او نظامیان به په افغانستان کې د پام وړ حضور ولري. د امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې د اوس لپاره شاوخوا 14,000 سرتیری لري. افغان امنیتي چارواکي وایي پر کندوز ښار د وسله والو طالبانو د تېرې شپې ډله ییز بریدونه په شا تمبول سوي دي. د کندوز د سیمه ییزو مسؤلینو په خبره طالبانو تېره شپه شاوخوا 1:30 بجه له څو استقاماته په ښار کې دننه پر امنیتي پوستو ډله ییز بریدونه وکړه او جګړه د سهار تر 4:30 بجو دوام وکړ. د کندوز د امنیت قمندانۍ وایي سید سرور حسیني نن ازادي راډیو ته وویل چې د بریدونه په شا تمبول سوي دي او کمانډوز واکونه د ښار په بیلابیلو برخو کې ځای پر ځای سوي دي. د دغو مسؤلینو په خبره جګړه اوس د ښار څنډو ته پشا سوی، خو د سیمې اوسیدونکي اندېښمن کړي دي او وایي چې دوی مخابراتي شبکې نه لري او هلته کار نه کوي، ځکه اندېښمن دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. په دې اړه تفصیل د ازادي راډیو پروانو خپرونو کې اوریدلی سي. د روسګان د روغتیا مسؤلینو تایید کړی چې په دې ولایت کې له تېر 1.5 کال راهیسې یو لکه څلوېش زره ماشومان د پولیو واکسین څخه بې برخې دي. د دې ولایت د واکسین د څانګې مسؤول سیف الدین همنواز ازادي راډیو ته وویل چې د روزګان په مرکز ترینکوټ او نورو هغو ولسوالیو کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي دغه ماشومان له واکسین څخه بې برخې سوي دي. د ښاغلي همنواب خبره په همدې سیمو کې تر اوسه د پولیو 9 مثبتې پېښې ثبت سوي دي. نوموړی وایي د دې ستونزې د هواري لپاره خبرې اترې روانې دي.
دې سلام د مشکل ورته دا ودی مستم دا تنظیم وړاندې کړو موږ په غوړه سره په تاسو ته د مشرانو سره خبر روان دي چې موږ دا وسم دغه مسله باندې مجلس او شمشله په دادی رجستې په دا مشکل اورل ستاسو حل ته ووځیلات.
شاوخوا یو میاشت وړاندې د پولیو واکسین د کمپاین مسؤلینو د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د پولیو یا ګذر ناروغۍ پر ضد کمپاین پر وړاندې د خندونو خبره کړې وه. دوی ویلي وو چې د حکومت وسلوال مخالفین د واکسین کمپاین ته د سیاسي اقدام په سترګه ګوري او ګمان کوي چې کمپاین کوونکي ګواکې د کور په کور ګرځېدو پر مهال معلومات راټولوي، نو ځکه یې دغه کمپاین ته تر خپلو واک لاندې سیمو کې اجازه نه ده ورکړې. همدا مسله د دې سبب سوی چې په ځانګړي ډول په روزګان، هلمند او کندهار کې د دې ناروغۍ ریښې ونه وځي. د روغتي چارواکو د معلوماتو لمخې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د ګوزن 12 پېښې ثبت شوې دي. افغانستان، پاکستان او نایجیریا د نړۍ په سطحه هغه درې هیوادونه دي چې لا هم دا ویروس پکې پاتې دی. زموږ غلا زده راډیو اوري. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر فدریکا موګریني په هلسنګي کې وویل چې له ایران سره د اټومي موافقې د خوندي ساتلو هڅو ته لومړیتوب ورکوي. د اروپای ټولنې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په فنلند کې په دې اړه غونډه وکړه. د ایران حکومت تر ډیرو بحثونو وروسته په 2015 میلادي کال کې د امنیت شورا له 5 قدرتونو او جرمني سره موافقه وکړه چې د بندیزونو د کمیدو په بدل کې به خپل اټومي فعالیت محدود کړي. خو د امریکا متحده ایالاتو په 2013 میلادي کال کې وویل موافقه نیمګړې ده او واشنگتن له دې تړون نه ووت. امریکا تر وتلو وروسته پر ایران خپل اقتصادي بندیزونه له سره ولګول چې د ایران اقتصادي تر فشار لاندې راوړ او ورڅخه غواړي چې په بشپړ ډول خپل اټومي فعالیت بند کړي. په داسې حال کې چې د واشنگتن او انقره ترمنځ د کړکېچ له امله د امریکا د جنگي جټ الوتکو معامله تنډېدلې ده، ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان اشاره کړې چې د خپل هوایي ځواک د نوي کولو لپاره د روسیې د جنگي الوتکو د اخیستلو په ګډون خپل ټولو امکاناتو ته ګوري. اردوغان په انقره کې خبریالانو ته وویل دی وی که امریکا د اف 15 جیټ الوتکو په مسله کې پر خپل دریځ ټینګ پاتې سي، موږ به خپل غم وخورو. د سو 15 یا سو و 15 په اړه تر خبرو پورې به هم غور وکړو چې د خپل دفاعي سیستم او دفاعي صنعت لپاره څه کولای سو، او یقینا چې پر دې امکاناتو د خپلو احتیاطي اقداماتو په توګه غور کوو. انقره سږ کال په جولای کې له روسیې څخه د S-300 دفاعي سیستم واخیست. تر هغه وروسته امریکا پریکړه وکړه چې پر ترکیه F-15 جنگي جټ الوتکې خرڅې نه کړي. امریکا او ترکیه دواړه د ناتو غړي دي. امریکا ویل چې د روسیې S-300 سیستم د دوی F-15 الوتکو ته ګواښ پېښوي او د ناتو له سیستم سره هم اړخ نه لګوي. د عمله پر انقره ټینګار کوي چې له روسیې څخه دا سیستم ونه پلوري. د ترکیه حکومت تېر اونۍ د S-300 سیستم نوې بیټرۍ ترلاسه کړه. د خبرونو پای.
تاسو آزادي رادیو ته غوږیست. نن شنبه ده د وږي اسمبلې نه همد اگست میاشتې یو ډیر شمه د خبرونی په راپورونی کې اوري چې د کندز چارواکي وایي دغه ولایت پر مرکز د وسلوالو طالبانو د تیر شپې حمله په شا تمبول سوي. له جنگونو هاخوا د سولې موضوع تعقیبوو. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې له امریکا سره د دې ډلې په مذاکراتو کې د موافقې متن نهایي سوی. بیا مو اورزګان ته بیا یو ځای خلک وایي چې وسلوالو طالبانو ماشومانو ته د واکسین ورکولو د کمپاین مخه نیولې ده.
زموږ په بیابانی ساحه کې واکسینو شی نهسته. اندېښنه یې چې خدای نه کرده د پولیو مشکل ورته پېښ نه وي.
زه دا غواړم چې وسلوال طالبان واکسین ته اجازه ورکړي.
د خبرونې په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خبرو چې په پروګرام کې د نشې پر زیانونو خبرې سوي دي.
معتدل په ښار کې په آزادانه توګه هر چې ته ګرځي مهمه خبره دا ده چې دوی څنګه کولی شي هغه څوک چې مواد مخدر خرڅوي د هغوی مخه ونیسي.
د خبرونه مو تر یوې بجې پورې دوام کوي. د کندز ولایت چارواکي وایي چې دغه ولایت پر مرکز د وسلوالو طالبانو د تیر شپې برید په شا تمبول سوی دی. د چارواکو په خبره د کندز ښار پر امنیتي پوستو له څو استقامتونو څخه برید سوی و چې دغه برید تیر شپه پیل سوی و او د نن سهار تر 3:30 بجو پورې دوام وکړ. د کندز د امنیه قمندانۍ ویان ازادي راډیو ته ویلي چې برید په شا تمبول سوی او په سیمه کې تازه دمي ځواکونه ځای پر ځای سوي دي. بلخوا ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي په ټویټر کې لیکلي چې د کندز خان آباد پر می سړک دوی برید کړي او غنو سرتیرو ته مرګ جوړه اړولې ده. په کندز کې روان وضعیت د شار اوسیدونکو اندیشمن کړي دي. په کابل کې د ازادي رادیو خبريال اکرام الله اکرام دا موضوع تعقیب کړي. اکرام سه په اړه ستاسو سره معلومات سي او چارواکو په اړه نورې کومي خبري کړي دي.
ډیره زیاته مننه. دلته په کابل کې د افغانستان دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی څو شېبې وړاندې په یو خبري ناسته کې وویل چې تر یو ساعت پورې به د کندوز بشپړه تصفیه ترسره شي، یعنی ټول به تصفیه شي. دی وایي ځینې سیمې تصفیه شوې دي، بېلابېلې سیمې یادې کړې د کندوز ښار. او ویل چې سیمې ته کمانډوز واکونه او تازه نفس واکونه د ملي اردو د ملي پولیسو او همداشان د ملي امنیت رسیدلې دي او هغه سیمې چې هلته ملکیان موجودیت کم و ملکیان نه و په هغه سیمو کې په طالبانو باندې هوایي حملې شوي دي چې له امله یې شپږویشت طالبان وژل شوي او شمېر نور زخمیان شوي دي. او هغه سیمې چې د ده په وینا باندې چې ملکیان پکې زیات دي لکه د کندوز روغتون وایي په دغه سیمو کې په ډېر کراره عملیات تصفیوي عملیات روان دي او دا هم په د یو ساعت په اوږدو کې به وایي چې بشپړه تصفیه ترسره شي. ښاغلی احمد زی وایي چې له دې نه ورهخوا په بدخشان کې د طالبانو په ضد باندې عملیات تیز شوي وو او همدا دلیل و چې وسلوالو طالبانو د بدخشان په ځای باندې په کندوز باندې حمله وکړه په دې خاطر باندې تر څو د امنیتي ځواکونو پام دې خواته راواړي. همداشان دی وایي چې په دغه حمله کې طالبانو د څو بیلابیلو ولایتونو نه طالبان راغوښتي او د کندوز په ښار باندې حمله وکړه. لکه څنګه چې تاسو وړاندې وویل دغه حمله له تېرې شپې یوه نیمې بجې را په دې خوا د کندوز ښار په بیلابیلو لورو نه په کندوز باندې د څلورو لورو نه پیل شوې وه او په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې خال خال ډزې لا هم اورېدل کېږي په بیلابیلو سیمو کې. کورنیو چارو وزارت هم ویلي دي چې دغه سیمې ته د پولیسو د درې سوه دیرش ټټي بیلابیل پولیس رسیدلې دي چانیز عملیات پیل کړي دي او چې په هوایي عملیاتو کې طالبانو ته مرجوب رسیدلې ده. ځینې سرچینې وایي چې دغه تا ټپیان زیات دي ملکیانو ته مرجوب له هم رسیدلې ده. په وجل شوی کې یو انجلۍ او درې نظامیان هم شامل دي. لکه څنګه چې تاسو ویل سالی صاحب دغه حمله مسؤلیت طالبانو منلې ده. د دې ډلې ویان زیبولا مجاهد په خپل ټویټر باندې لیکلي چې عمومي سړک یعنی د کابل او کندوز لاره چې دا د طالبانو په لاس کې ده دا نیولې ده. همداشان ځینې نورې سیمې یادې کړي. دغه ویډیوګانې چې په سوشل میډیا باندې خپرېږي په هغه کې ښکاري چې طالبان په بیلابیلو سیمو کې قتل کیږي. حتی د ځینو پوستو په ځینې پوستې د پولیسو په دغه ویډیوګانو کې ښکاره کیږي چې هغوی وسلوالو طالبانو ته تسلیمیږي پولیس او خپلې وسلې.
بلې ظاهرا د دغسې ویډیوګانو کراواله ثابتولم ګران کار دی. اکرم صاحب په ځینو راپورونو کې د روغتون مسؤلانو تاسو اشاره وکړه چې ویل سوي څلور مړي او دیرش ټپیان روغتونونو ته ور وړل سوي دي. اوس پوښتنه دا ولاړېږي چې په کندوز باندې په 2015 او 2016 میلادي کلونو کې هم دغسې حمله سوې چې د ښار زیاتې برخې وسلوالو طالبانو نیولې وې. څه ویل کېږي چې بیا څه وجه ده چې د انتخاباتو په درشل کې پر دغه ښار حمله کیږي؟
لکه څنګه چې تاسو ویل 2015 او 2016 کلونو کې رښتیا هم په دې ښار باندې ډلیزې حمله شوې وې. دا ځل تر ډېره لاملونه دغه د سولې پروسه یادېږي چې هلته د سولې پروسې خبرې روانې دي او طالبان هم کوشش کوي چې خپل ډله قوي وښي او خپل ځان په دې سوله کې ډول امتیازات ترلاسه کړي. او خپل روحالله احمدزي دلایل دا په ګوته کړ چې د شاوخوا ولایتونو کې د طالبانو په ضد باندې عملیات تیز شوي دي او دوی ته ډېره مرګ ژوبله رسېدلې ده. یوازینی دلیل دا دی چې دوی ټول پام کندوز ته راړولی تر څو دلته د امنیتي ځواکونه دلته مصروف کړي تر څو هلته دوی یو ډول نجات پیدا کړي. بلې صالح صاحب
ډېر مننه د اکرام له اکرام په راپور کې مو د کندوز ولایت د وروستي وضعیت په اړه وروستي معلومات واورېدل. بلخو د امنیتي چارو ځینې څارونکي پر کندوز ښار د طالبانو د حملې هدف د سولې په روانو مذاکراتو کې د امتیاز ترلاسه کول او د دې ډلې قوت شول بولی. واصل وصال د امنیتی چارو له څارونکي محمد اګل مجاهد سره پر همدې موضوع مرکه کړې ده. په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې وسلوالو طالبانو د سولې د روانو مذاکراتو په درشل کې ولې یو بیا پر کندز ښار حمله کړې ده.
په دې شک نشته چې دواړه خواوې نه تنها طالب بلکې حکومت هم خپل حملات کوي. تاسو ولیدې په بدخشان کې به د کرانه منجان ولسوالۍ دی امغان ولسوالۍ او د وردو جوړو سوالې باندې دولت حمله وکړي. نو دو طالبانو په خاطر دي چې دغه غچ واخلي به ځان بیا په قوت وخی په کندوز باندې حمله کړي ده. زه دغه حمله محکوموم. دا ډېر یو غلط کار دی. د داسې حملاتو نتیجه دا ده چې دوی خپل بادارانو ته وخی چې موږ یادي هنوز هم قوي یو په افغانستان کې ارته کولای شو.
دغه سه حمله چې تاسو یادونه وکړه چې طالبان هم کوي او حکومت هم عملیاتونه کوي د سولې پر روانو مذاکراتو باندې ساغیز لرل شي
دا ډیر بد تاثیر کوي. زموږ په نظر دوار خواهو تا لازم داده تا نرمخت نا کار واخلی یو ببل عملی و نکی تاروزو نا و نکی هر سلای چه پا عرضه کده پا غضه کده آرام پریدی سجوندو کی هم طالبان هم حکومت او دستوری خبری دی شروع کی من افغانان مجموع که در افغانستان ولست به جنگ نستره دیم افغانان با عزت صلح غواړي پایدار صلح غواړي اما دغه حملات هم د طالبانو د خوا هم د حکومت د خوا دا صلح پروسه کولای شي خزشدار کی یعنی زیانمن کی او نور هم نفرت زیات کی
دا دریم ځل دی چې په کندوز باندې دغه سي لوی حمله د طالبانو لخوا نه کیږي حکومت په مخنیوي کې ولې پاتې راغله ده
تاسو پیږی چې په افغانستان کې تقریبا په داسې لور د ولایت درې سوه پنځه اویا ولسوالیو کې په اکثریتو کې دوه درې ولایت هما سوا چې لږ امن دي ښه دی نور په ټولو کې جنګ روان دی حضور د طالبانو هم شته او د حکومت هم شته حکومت هم جنګونه مخکې وړي دا جنګ یو غټ امکانات ته ضرورت لري غټې سرمایې ته ضرورت لري د دې درست مدیریت کول ته ضرورت لري د افغانستان امنیتي ځواک دی دا بدونه پیمانه هم نه دی چې ټولو ولایاتو کې کور په کور ودرېږي بدون د شکه طالبان د کندوز په مناطقو کې نفوس لري د نورو ولایاتو نه د سمنګان نه د مزار نه د بغلان نه او د دې ولایاتو نه د بدخشان او د تخار نه هم کولای شي کندوز ته حشر وکړي او د کندوز باندې عمومي عملات وکړي په کندوز کار باندې حمله وکړه تاسو نو کندوز نیوای نهسته یا والا ا دې اوس درغله امنیتي ځواکونه په قوت د کندوز نه پښاو تم به ولای بل اخره تاسو کندوز نه نیوای چې نیسی نیوای او که ونیسی ساتلای نهسته نو بیا ولی خلک ازیاته وي ولی ځان تبا کوي ولی د حکومتي ځواکونه تبا کوي ولی ولس تبا کوي زه فکر کوم چې حکومت هم خپل مشکلاتونه لري امنیتي ځواکونه دوی به هم په مختلفو ځایو کې په جنګ اخته دي په بدخشان کې دا اوس عملیاتونه روان دي په نورو ولایتو کې بالاخره هغه امنیتي ځواک چې پخپله په کندوز کې دی هغه په دې حد پیاوړتیا نه لري چې مکمله دفاع وکړي مجبورا وخت چې حملې کېږي د نورو ځاینه قوت ورسي وخت چې قوت ورسي دا زمانګیره ده
د امنیتی مسائلو تحلیلگر محمد اگل مجاهد و چی پر کندوز شاریه د تیر شپې د حمله په اړه خبرې کولې د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې ډیر ژر به د کندوز د ناامنو سیمو تصفیه پای ته ورسیږي
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
سیاسي رادیو ته غوږ یاستاوس به له خان محمد سین نو ورو چې د نن ورځې اقتصادي خبرونه برابر کړی دي
د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت په پام کې لري چې د قزاقستان نه د غنمو د وارداتو په بدل کې هغه هیواد ته میوه او سبزیجات صادر کړي دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي رادیو ته وویل د افغانستان د کرنې او مالداري وزیر په سعودي عربستان کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان په دوهمه ناسته کې د قزاقستان د کرنې له وزیر سره په دې اړه خبرې کړې دي
افغانستان هم با در نظر داشت چې تولید متنوع میوه‌جات و سایر محصولات زراعتي در تلاشی است تا روی یک طرح کار بکنه که ما بتانیم د قزاقستان میوه و سبزی را در برابر گندم صادر داشته باشیم که در قسمت صحبت های میان دو طرف صورت گرفته است
خاغلی رستمی په خبره د دغو بحثونو اصلی موضوع له قزاقستان سره د هیواد د کرنیزو محصولاتو تبادله وه په بلخ ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي په دغه ولایت کې د سوداګرو ښځو فعالیتونه په ښه توګه پر مخ روان دي د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایعو د خونې عامل رئیس نصیر قاسمی نن ازادي راډیو ته وویل دغه ښځې تر ډېره حده د لاسي صنایعو لکه د کالیو د تولیدولو ګنډلو غالیو اوبدلو د خوراکي موادو د تولید او د رستورانونو په چارو کې بوختې دي ښاغلی قاسمی وایي په دغه ولایت کې څه باندې 260 ښځې سوداګریز فعالیتونه کوي چې اکثره تولیدات د آنلاین له لارې پلورل کېږي خاغلی قاسمی په خبره د دغه خوځو تولیدات د بازار موندنې په خاطر په کورنۍ نندارتونونو کې نندارې ته وړاندې شوي هم دي. او نن د کابل په سرای شاهزاده کې افغانۍ له بهرنیو اسعارو سره داسې بدلی: یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 10 پوله، یو یورو 15 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 4 افغانۍ، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 70 پوله، زر ایرانی تومنه 6 افغانۍ 90 پوله، او زر پاکستانی روپۍ 4.96 افغانۍ.
او سم یو سیمه ایزه مسله تعقیب و د امریکا حکومت پر هغې ایرانی بیړۍ بندیز ولګوه چې له څه مودې راهیسې په مدیترانه سمندرګي کې اسلالهاند ګرځي. ادریانین دریا یو ایرانی بیړۍ چې غوښتلې سوریې ته تیل ورسوي اوس چیرې ده؟ پر دې موضوع عصمت څاروان معلومات راټول کړي په سټوډیو کې راسره دی. څاروان صاحب، خپرونې ته ښه راغلاست. په سر کې کده راته ووایاست چې د امریکا د بندیز په اړه اورېدونکو ته څه معلومات غواړي تاسې وړاندې کړئ؟
مننه صالح. د امریکا متحده ایالاتونو د هغه فرمان پر اساس چې تروریستان او د تروریستي اعمالو ملاتړ کوونکي په نخښه کوي، د ایران د تیلو پر بیړۍ ادریان دریا یو او د هغې پر کپتان بندیز ولګو. یعنی دا هغه فرمان دی چې په اساس تروریستي ډلې او تروریستان او د تروریستانو ملاتړ کوونکي تحریم کیږي. د امریکا د خزانه وزارت پرون چومه وویل چې پر ایرانی بیړۍ بندیز لګولی دی. دا بیړۍ سوریې ته روانه وه او 2,01,000 بیرل او متیلې دغه هیواد ته وړل. د امریکا د حکومت د فرمان پر اساس د دې بیړۍ ټوله شتمنی او ګټې چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې وي باید کنګل شي او د امریکا د خزانه وزارت ته معلومات ورکړل شي. امریکا همداراز د دې بیړۍ چې 2 اونۍ په جبل الطارق کې وه هندي کپتان هم تحریم کړی دی. تر دې وړاندې د امریکا د بندرنیو چارو وزارت ژمنه کړې وه چې هر هغه څوک چې په دې ایرانی بیړۍ کې کار کول ومني د بندیز او امریکا ته د تګ د ممنوعیت له خطر سره مخامخ کیږي. نو په دې اساس اوس د بیړۍ هندي کپتان کومار اکلشن د سپای پاسداران د قدس ځواک په استازي توپ په اقدام کولو تورن شوی دی. یعنی دا تور پیله کول شوی دی چې د سپای پاسداران د قدس ځواک په نیابت کار کړی دی. قدس د سپای پاسداران بهرنۍ څنګه ده چې په سوریه کې جنگی شي.
بله سرمت صاحب، اوس د کښتۍ چیرې ده؟
کله چې 2 اونۍ پخوا په جبل الطارق کې د یوې محکمې په حکم دا بیړۍ خوشی شوه، بیړۍ د یونان خواته روانه شوه. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي چې داسې معلومات یې ترلاسه کړي چې دا بیړۍ هغې خواته نه ده روانه چې د ایران چارواکو یې ادعا کړې وه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم پرون ماښام په یوه ټویټ کې ولیکل چې باوري معلومات یې ترلاسه کړي چې دا بیړۍ د سوریې د ترتوس خواته روانه ده. البته داسې راپورونه هم ورکړل شوي چې ګنې دا بیړۍ د لبنان خواته روانه ده، خو لبنان دا ادعا رد کړې ده. په بیړۍ کې د 1,10,000,000 ډالرو په ارزښت، لکه څنګه چې مخکې مرتبه اشاره وکړه، 2,01,000 بیرل او متل بار دی او هدف یې دا و چې د امریکایي چارواکو د نورو په باور چې دا تیل په سوریه کې د سپای پاسداران قدس ځواک ته ورسوي.
ډیره مننه له عصمت څاروان څخه. مو واورېدل چې د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت پر هغې ایرانی بیړۍ بندیز ولګوه چې له څه مودې راهیسې په مدیترانې سمندرګي کې سرګردانه ګرځي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان په اړه تاوده موضوع دا ده چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې له امریکا سره د دې ډلې په مذاکراتو کې د موافقې متن نهایي سوی او نن یې د اجرا پر څرنګوالي خبري روانې دي. د دغه دفتر ویاند ازادي رادیو ته ویلي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو بحثونه پای ته رسېدلي دي، خو ځینې افغان چارواکي به وایي چې دا به لرې وي چې امریکا له افغانستان څخه د خپلو ټولو پوځیانو د ایستلو په اړه موافقه کړې وي. رحمت افغان دا موضوع تعقیب کړي، نور جزئیات له ده څخه اورو.
د وسلوالو طالبانو ډلوایي له امریکا سره د دوی موافقې متن نهایي سوی چې په هغه کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو موضوع هم شامل ده. په قدر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي رادیو ته وویل چې د دواړو لورو استازو نن شنبه د موافقې په څرنګوالي بحث کوي، خو په اړه یې زیات جزئیات ورنکړل.
تا حدی فشار خیلی زیاد کم مانده و تمام همه مسائل سرش بحث شده و آماده شده بود. یعنی بعضی نقاط مانده که سرش امروز بحث میکنیم و باز ببینیم شام همش تکمیل شده یا در روزهای آینده بحث میکنیم.
خو ښاغلی شاهین د دواړو لورو د موافقې له هغې جملې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه له زیاتو جزیاتو ورکولو نه ډډه وکړه. بلخوا ځینې افغان چارواکي وایي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په سر له طالبانو سره د امریکا موافقه له نظره لرې برېښي. په ورته وخت کې پخوانی طالب چارواکی سید اکبر اغا چې دا مهال په کابل کې اوسیږي ازادي راډیو ته وویل چې په 15 میاشتو کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل او د طالب زندانیانو آزادول د زلمی خلیلزاد او طالبانو د موافقې برخې جوړوي.
د خارجانو وتل دي او هغه چې بندیان به 15,000 کسه بندیان خلاصېږي په اول نوبت کې، بیا به نور دوه نوبتونه وي په هغه کې به نور خلاصېږي. اتش بس خبره به په بین الافغاني ناستو کې کېږي او د حکومت په کیفیت باندې به خبره هلته په بین الافغاني ناستو دغه کېږي چې څنګه حکومت به وي په افغانستان کې.
که څه هم طالبان له امریکا سره په مذاکراتو کې د پاموړ پرمختګ خبره کوي، خو دغه ډله اوس هم افغان حکومت لپاره یو تورستي ډله ده. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه ډله اوس مهال د هیواد امنیت لپاره ستر ګواښ ګڼل کیږي او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور اړین دی.
متاسفانه طالبان هیچ نوع تعهد برای پایان جنگ ندارن و دیده نمیشه. امروز هم در چند ساحه کندز طالبان دست به حمله زدن. از این رو موارد را که طالبان مطرح کردن قابل بحث نیست برای ما، به خاطر اینکه پلان کم شدن خروج اینا همگی بستگی به شرایط داره و بستگی به این داره حکومت افغانستان با ایالات متحده آمریکا در یک چارچوب مشارکت استراتژیک این موارد چگونه به بحث خواهد گرفت.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین نن ازادي راډیو ته وویل چې له امریکا سره له موافقې لاسلیک کېدو وروسته به بین الافغاني مذاکرات پیل شي. شاهین وایي چې طالبان به د افغان حکومت له پلاوي سره په بین الافغاني خبرو کې د یو اړخ په توګه لیده کاته وکړي. امریکا تر اوسه له طالبانو سره 8 پړاو مذاکرات کړي او 9 پړاو مذاکرات لاس ورځې وړاندې پیل شوي چې اوس هم روان دي. افغان حکومت ویلي دي چې له 9 پړاو خبرو وروسته به د دوی د پلاوي او طالبانو ترمنځ خبرې پیل شي. بله سالسه
ډیره مننه. د رحمت الله افغان په راپور کې مو واوریدل چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې له امریکا سره د دې ډلې په مذاکرو کې د موافقې متن نهایي شوی او نن یې د اجرا پر څرنګوالي خبرې روانې دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 8 دقیقې کېدونکې دي. له رحمت الله افغان څخه به واوري چې نن په کابل کې ورځپاڼه څه خبره کړي.
کابل چا په نننۍ ورځپاڼو د قطر په پلازمېنه دوحه کې د امریکایي استازو او طالب لاوي ترمنځ د سولې په مذاکراتو لیکنې او تبصرې کړې دي. ویسا ورځپاڼې په خپلې سرمقاله کې پوښتنه کړې د دوحې تړون فرصت که توطیه. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې تړون احتمالي متن د ویسا په شمول رسنیو ته رسېدلی چې په قوي احتمال ښایي د دواړو لورو لخوا رسمي اعلان سوی متن تر ډېره حده همدغه وي او د ډېر لږ بدلون احتمال پکې شته. د لیکوال په باور په دې متن کې ډېر مهم ټکي دا دي چې امریکا ژمنه کړې چې خپل ټول پوځیان به له قید او شرط پرته له افغانستانه باسي. همدغسې له طالبانو دا ژمنه اخیستل سوې چې پر امریکایي او متحدانو به یې له افغانستانه بریدونه نه ترسره کیږي. د ویسا د سرمقالې لیکوال لیکي اوس د بین الافغاني خبرو د پیل وخت را رسېدلی، خو طالبان باید په کاذب غرور کې د تفاهم فرصت له لاسه ورنه کړي. د سرمقالې په پای کې سپارښتنه سوې که د دوحې له هوکړې لیک نه مسؤول ګټه ترلاسه نه کړي دغه فرصت به مو خدای مکړه له لاسه او وتلی وي. د سرخط ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی آیا امریکا له طالبانو سره لوبه کوي. وړاندې په سرمقاله کې یادونه سوي دا چې په قطر کې د سولې خبرې په درس روانې دي. د امریکا ولسمشر په بې پروايي اعلان وکړ چې کله طالبانو سره د سولې توافق نهایي هم سي په افغانستان کې به امریکایي پوځیان او وساتي. د سرخط د سرمقالې لیکوال په واضحو ټکو لیکلي طالبان له امریکایي لوري سره د سولې خبرو ته زیات امیدوار دي، خو لیدل کېږي چې امریکا به دغه توافق ته ژمنه پاتې نسي او په افغانستان کې به د پوځي حضور د ساتلو لپاره له هر ډول بهانې نه استفاده وکړي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې پوښتنه کړې د سولې خبرې کومې خواته روانې دي. په سر مقاله کې راغلی. که څه هم په قطر کې د امریکایي او طالب استادو ترمنځ نه هم پړاو خبرې هم پای ته رسیدلې، خو په اړه یې جزئیات کم خپاره شوي. د هیواد دولتي ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلی، د سولې له خبرو سره په خوا کې افغان ځواکونو په وسلوالو طالبانو بریدونه زیات کړي چې له دې سره دوی د جګړې په ډګرونو کې په شا تمبول شوي.
د اروزګان ولایت روغتیایي مسؤلان وایي چې وسلوالو طالبانو تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې ماشومانو ته د ګوزان یا پولیو ضد واکسین د کمپاین مخه نیولې ده. له دې سره په دې ولایت کې په زرګونو ماشومان له دغه واکسین څخه بې برخې پاتې سوي دي. په دې اړه مو په دې خپرونې کې راپور درلود، خو د وخت د کموالي له کبله دغه راپور خپرېدو ته چمتو نه و. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام اوري چې په دې پروګرام کې د نشئی موادو د کښت، کاروانې او قاچاق پر زیانونو خبرې سوي دي. خو په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې سوي. د مهمو خبرونو لنډیز له پریبا ظاهر څخه اوري.